بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
محترم اوریدونکو د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوو اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون که او مهربان دی او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په مازیګرنې خبرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجری لمریز کال د میزان یعنی د تلې د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 1440 هجری قمری کال د ربیع الاول له 28مه او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 6مه نیټې سره برابر ده. دوستانو د خبرونه په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې ده پاکستان او روسیا د ډالر پر ځای د ملي کرنسیو د کارولو په لور. له تبصرې وروسته هم د روغتیا مجله نومي پروګرام اوري او د خبرونه په وروستیو شیبو کې هم د حکایتونو بخنه غواړم د قرآنی آیتونو او حکایتونو په حقله د پروګرامونو د لړۍ دویم پروګرام درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره مل اوسئ. رازو ل یوې لنډې دمې وروسته. د تهران رادیو مینوالو په ایران کې د مازیګر 4 بجې شوې نو غوښ شي د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران روسیې ته د ډرون د ورکولو ادعا ته غبرګون وښوده. د ایران او افغانستان په ګډو پولو کې هیڅ ستونزه نشته. پاکستان له روسیې څخه د تیلو اخیستلو نیت لري. ملا هیبت الله د تخار د علماو شورا د جوړولو امر کړی. ملګری ملتونه په افغانستان کې د خزینه محصلینو له حالته اندېښنه لري او د یو بل فلسطینی ځوان په شهادت سره په روان کال کې د فلسطینی شهیدانو شمیر 144 ته ورسېده. هم د خبرونو تفصیل ته غوښه. په نیویارک کې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر او دایمي استازي وویل د ایران خلاف سیاسي پروګرامونه او د غولونکو معلوماتو خپرول به ګټور نه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بل اخره د یوکرين په جنگ کې د استعمالیدو لپاره روسیې ته د ایرانی ډرونز د لیګلو د ادعا په حق له د امریکې په مشرۍ د لویدیز د 1300 لفظا جوړونې ورسته بل اخره پرون مازیګر تر بندو ورونو شاته یو غونډه جوړ کړه. د ایرنا د خبر لمخې له دغه غونډې ورسته په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي او سفیر امیر سعید ایروانی د خبريالانو په ټول کې د یوکرين په جنگ کې د استعمالیدو لپاره د ایران لخوا د بي پيلټ الوتکو د انتقال په حق له بي بنیاده ادعا رد کړي او ټینګاري وکړي چې دغه ادعا له 2213 پریکړه لیک سره هیڅ تړاو نه لري. ایروانی همداشان په دې خبرې سره چې ایران د جنگ او نخطو مخالف دی وویل ایران د یو داسې هیواد په توګه چې د تپلی جنگ او تیری اتکلنه تجربه تیره کړې ده په دوامداره توګه له صلح او د یوکرين د جنگ له سمدستي ختمې دومله تړ کړې ده. هغه له دې خبرې ناهیلي وښودله چې ځینې هیوادونه د یوکرين په کړکیچ کې یوازې سیاسي اهداف او انګیزې تعقیبوي او وی ویل دغه هیوادونه د ایران خلاف د یو نفسیاتي جنگ او اطلاعاتي ضد جګړې په جوړولو سره هڅه کوي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا له 2213 پریکړه لیک څخه یو بیلاری کون کې تفسیر وړاندې کړي. دا په داسې حال کې چې په ملګرو ملتو کې د روسیې نمائندګۍ هم ویلي چې ماسکو په یوکرين کې یوازې د خپل هیواد جوړې کړي بې پیلټه الوتکې کاروي. د دغه نمائندګۍ اړوند بیم راستیال د میتری اولیانسکی خبریالانو ته وویل چې روسی فیډریشن په یوکرین کې په خپلو ځانګړو عملیاتو کې د کور دننه جوړ کړي ډرونز استعمالوي. دښمن د ایران د علمي چټکتیا د ودرولو په لټه کې دی. د ایران اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران مشر کومندان په پوهنتونونو کې د دښمن تحرکاتو ته په اشاره سره وویل د پوهنتونونو د بندولو لپاره د دښمنانو هلې ځلې د ایران د علمي ګړندېتوب د مخنیوي په لړ کې دي. د ایرنا د خبر لمخې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران مشر کومندان حسین سلامی نن د قم خار په قدس نومې مسلح کې له پوځي امنیتي او پولیس ځواکونو په ملاتړ کې د علمي حوزې د علماو استادانو او طلابو په ستر اجتماع کې وویل د امریکې نسخه زموږ د پوهنتونونو او ښوونځیو د بندولو لپاره ده او پوهیږي چې له دغو ځایونو څخه علم او پوهه راټوکېدلې او ایران سترو بشري لاسته راوړنو ته په رسیدو ده. جنرال سلامی وویل نن سبا په دې حساس پړاو کې د ایران د انقلاب نظام ولس او هیواد خلاف د نړیوالو احزابو د جنگ کتون کیو چې پکې د نړۍ لوی او واړه شیطانان او د نن سبا ټولي سیاسي او رسندوی امپراتوري سیاسي بایلونکي او تیر ټول کنګل شوی عناصر او بهیرونه لسړو راوتلي او که څه هم زړونه متفرق دي خو په ظاهره یو موټی دي. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران مشر کومندان په دوام کې وویل دښمنان راغلي وو چې زمونږ ولس وویریږي او ل خپل تاریخ او اعتقاداتو یې جلا کړي او د نظام په مقابل کې ودروي خو چورلټه ماتې وخوړله. هغه ټینګار وکړ چې دښمن د ایران د ولس خلاف هر حرکت وکړي څو چنده تاوان به وزغمي. ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو د سرحدي ځواکونو کمانډان وویل د ایران او افغانستان په ګډو سرحدونو کې هیڅ ډول مشکل نشته. د تسنیم خبری آژانس د خبر لمخې احمد ګودرزی نن د ایران په شمال ختیځ کې د خراسان رضوی ولایت د شرقي پولو د کتنې ترڅنګ په دې خبرې سره چې نن سبا د سرحدي تګ راتګ اجازتنامه په الکترونیک توګه صادریږي وویل د ایرانی خارجو او د گاونډي هیوادونو د خلکو لپاره په پوله کې د تګ راتګ پروانه صادریږي او په دې لړ کې خلک کولی شي چې په پولیس من ویب سایټ کې بې له هیڅ ډول فیس او پیسو د ورکولو دغه اجازتنامه ترلاسه کړي. د ایران د سرحدي پولیسو کمانډان په دې خبرې سره چې د یو لړ بخنه غواړم چې د پولو د بندولو هدف په غیر قانوني توګه د کسانو د راتګ مخنیوي دی زیاته کړه. دا کار به د سینسرونو، ډرونز، الکترونیک او آپټیک سیستمونو په کارولو او د دیوال په وهلو او همداشان د اغزن تر په لګولو سره ترسره شي او د دې ترڅنګ به د سیمې د خلکو لپاره کار روزګار هم ولري. سردار ګودرزی وویل چې نن سبا له افغانستان سره د ایران په ګډو سرحدونو کې هیڅ ډول ستونزه او مشکل نشته. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د پاکستان د مالی وزیر په مناسبه بیا له روسیې څخه د تیلو د اخیستو احتمال تایید کړ. اسحاق ډار ویلی دی پاکستان په ارزانه بیا له روسیې څخه د تیلو د اخیستلو جاج اخلي. هغه له روسیې څخه په ارزانه بیا د تیلو اخیستو ته د اسلام آباد د ګروهنی وجه له وروسته ویجاړونکو سیلابونو وروسته د پاکستان د پورونو د زیاتېدو په اندېښنې پورې اړوند و بللو زیاته کړه. اسلام آباد خامخا له روس څخه د تیلو اخیستل سیړي. که هند له روسیې څخه تیل اخیستی شي نو موږ یې هم ترې د پیرلو حق لرو. له پاکستان مخکې انډونیشیا هم چې د قوه ایزو توکو د بیې د زیاتېدو په وجه په مناسب قیمت له روسیې څخه د تیلو د اخیستو د چارو جاج اخلي. د طالبانو مشر د یو تازه فرمان پترس کې د تخار د علماو د شورا جوړول اعلان کړل. تاند خبری سایټ لیکلی چې د نوموړي فرمان لمخې مولوی محمود د شورا د رئیس، مولوی خال مراد د مرسیال، مولوی محمد نعیم د شورا غړی او د مالی او اداري چارو مسؤل او یو شمیر نور د شورا د غړو په توګه ټاکل شوی دی. په دغه حکم کې ویل شوی چې یاد شورا مکلف ده چې د خپل لایحه مطابق د یاد ولایت د چارو د خصمون لپاره او د محول شوو موضوعاتو په حق له د ولایت اړوندو مسؤلینو ته د شریعت پر رڼا کې صلاح مشوري ورکړي. د سرچینې په حواله د تخار لپاره د طالبانو ولایت مسؤلین هم مکلف کړی شوی چې د علماو شورا پر مشورو باندې د دوی د لایحې مطابق عمل وکړي او د لایحې په اجرا کې هم پوره هڅه وکړي. او همدارنګ د مرکزی مالی ادارې او نورو اړوندو ادارو مسؤلین مکلف دي چې د علماو شورا اداري تشکیل او بودیجه ترتیب او له اصولو سره سم له پړاوونو څخه تیر کړي. د طالبانو ادارې د علماو شورا په اړه نور جزئیات ندي ورکړي. افغانستان په جوزجان ولایت کې یو روغتیایي مرکز جوړیږي او په کندهار کې د دوو کلینیکونو تعمیرات روان دي. له سیمې زمون خبريال رپورټ راکړی چې د افغانستان په جوزجان ولایت کې د یو باب روغتیایي کلینیک له جوړېدو څخه خبرونه را رسیدلې دي. د دې ولایت د عام روغتیا ریاست مشر قاری زبیح الله حسینی وایي چې د دې ولایت د قوشتېپې ولسوالۍ په گردن سیمه کې د یو روغتیایي کلینیک د رغولو چارې پیل شوې دي. د نوموړي په وینا د دې صحي مرکز جوړېدل کولی شي د لسو زرو کورنیو روغتیایي ستونزې حل کړي. ویل کېږي چې د دې روغتیایي مرکز لپاره ځمکه د خلکو له لورې ورکړې شوې ده چې 4 میلیونه افغانۍ ارزښت لري. بلخوا د کندهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د دې ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د دوو روغتیایي کلینیکونو د یو شمېر مهمو برخو د بیا رغونې چارې تکمیل شوي او رسمن ګټې اخیستو ته سپارل شوي دي. دا کندهار د عام روغتیا د ریاست د چارواکو په وینا د دوو کلینیکونو د بیا رغولو چارې د ډاکار مؤسسې په مالی ملاتړ سره سرته رسیدلې دي. دا یادولو ده چې 13 ورځ په جوزجان ولایت کې د 3,01,000 افغانیو په ارزښت 155 کلمه بې کیفیت او له تاریخ څخه تیر شوي درمل له منځه یوړی شول. د بخانی نړیوال سازمان د کابل پوهنتون د جنکوله لیلیې څخه د هزارن جنو استل اندېښمنون کې وبلل. د شفقنا خبری آژانس خبر لمخې د بخانی نړیوال سازمان پروند د کابل پوهنتون له لیلیې څخه د جنکو د استل کېدو په حق له رسنیو رپورټونه ډیر اندېښمنون کې وبلل. دغه سازمان زده کړې او تحصیل ته د ښځو د لاسرسي په ضرورت باندې ټینګار کړی دی. د طالبانو دا فیصله د نجونو د زده کړې په وړاندې د دغې ډلې په کړنلارې باندې په اعتراض کې د محصلو جنکو له وروستیو مظاهرو وروسته شوې وه. همداشان د ماشومانو د حقوقو یو مدافع سازمان په یو رپورټ کې افغانستان د ماشومانو لپاره د نړۍ ډېره بده سیمه بللې ده. د افغانستان خلک په تېره بیا ماشومان د امریکایي پوځیانو د 2 لسیزو د نیواګرۍ په دوران کې د دغه هیواد د بېخبیناو د نابودېدو په وجه له سختو نیمګړتیاو او اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دي. په دې منظومان کې واشنگټن په افغانستان باندې د طالبانو د واکمنېدو په پلمه پر دغه هیواد سخت بندیزونه لګولي او د افغانستان د مرکزی بانک 10 میلیارډ ډالر یې هم نیولې دي چې له امله د افغانستان د خلکو حالات لا خراب شوي دي. د ماشومانو د حقوقو د سازمان لخوا په شوې رتبه بندۍ کې پرون ویل شوي چې افغانستان د نړۍ په 115 هیوادونو کې له سیرالیون هیواد وروسته د ماشومانو لپاره تر ټولو بد او خطرناک هیواد دی. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو څخه اوري. د فلسطین روغتیا وزارت د یو فلسطینی ځوان د شهادت خبر ورکړی. وی ویل د روان کال له پیل څخه 104 فلسطینیان شهیدان شوي دي. صهیونیس پوځیان او خارګي میشتي هر ورځ په مختلفو پلمو د فلسطین مظلوم خلک وژني، زخمی کوي او نیسي. د فلسطین روغتیا وزارت نن سهار وویل چې 14 کلن محمد فادی نوری چې 13 میاش په لویدیځ غاړه کې د صهیونیستي پوځیانو په ډزو لګیدلی و شهید شو. دغه فلسطینی ځوان څو اونۍ مخکې په خېټه لګیدلی و او تر اوسه یې په روغتون کې درملنه روانه وه. د فلسطین د روغتیا وزارت د اعلان له مخې د روان 2022 کال له پیل راهیسې 104 تنه فلسطینیان شهیدان شوي دي چې 140 پکې ماشومان دي. او په پوځي او جاسوسي تجهیزاتو بار یوه اماراتي کشتۍ د یمن سوختره نومې ټاپو ته رسیدلې ده. د متحده عرب اماراتو لخوا د تجهیزاتو ډکه کشتۍ په هدیبو ښار کې د سوختره هوایي ډګر ته نږدې پوځي اډې ته منتقله شوې ده. په دې وروستیو کې د یمن رسندوی سرچینو په یوې جاسوسي او پوځي اډې باندې د عدن د ستراتیژیک خلیج په خوله کې د یمن د سوختره جزیرې د دویم ستر ښار د بدلولو لپاره د اماراتو او صهیونیستي رژیم د نوي پلان خبر ورکړی و. ویل کېږي چې امارات او د اسرایلو رژیم په عرب سمندر کې په باب المندب باندې د ولکې په موخه د سوکتره جزیرې د نیولو په تکل کې دی. سوکتره د یمن تر ټولو ستره جزیره ده. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ
کو زمون سیاسی تبصرہ د پاکستان او روسیا د ډالر پر ځای د خپل ملی اسعارو د کارولو په لټه کې دي عنوان لري. پاکستان او روسیا خپل تجارتی معاملاتو څخه د ډالر او یورو د حذفولو او د ملی اسعارو د کارولو په حق لا خبرې ترې کوي. په روسیې کې د پاکستان سفیر شفقت علی خان د دې خبرې په کولو سره چې د دواړو هیوادونو مرکزی بانکونه هڅه کوي له دوه اړخیزو سوداګرۍ څخه د ډالر د ختمولو په لړ کې عملی مسایل زر تر زره حل کړي. هغه هیله وښودله چې له روسیې سره د پاکستان له تجارته د ډالر په حذفېدو سره د دواړو لورو د سوداګرۍ مبادلاتو اندازه زیاته شي او ترمنځ یې د پیسو نقل او انتقال هم اسانه شي. په دې وروستیو کلونو کې په نړیواله سویه په دوه اړخیزه او څو اړخیزه تجارت کې د ملي پیسو د استعمال بهیر مخ په زیاتېدو دی او هیوادونه هڅه کوي چې له دې لارې د خپل ملي کرنسۍ د پیاوړي کولو ترڅنګ په ډالر او یورو پورې خپله پیالتیا هم کم کړي. دا موضوع له ګڼو اړخونو څخه مهمه ده. لومړی دا چې په هیوادونو باندې د امریکې او اروپا د بندیزونو دباوونه کموي، ځکه له هغو هیوادونو سره په اړیکو کې په هر شخړه کې چې د لویدیز له سیاستونو سره د ملګرتیا نیت نه لري بندیزونه لګوي. دویمه دا چې د هیوادونو ترمنځ د سوداګری اړیکو د رونق لامل کیږي، ځکه چې هیوادونه بې له هیڅ ډول اندېښنې او محدودیته خپلې سوداګری راکړې ورکړې زیاتولی شي. چاینا ډیلی په دې حق لیکي، تر اوسه د نړۍ کابو شپېتو هیوادونو له بیجنګ سره په تجارت کې د ملي کرنسۍ او استعمال ته خپل چمتووالی اعلان کړی دی او دا خودنه کوي چې په ډالر پورې د پیالتیا کمولو او یا بیخي ختمولو ته نړیواله ګروهنه په زیاتېدو ده او د نړیوال تجارت په مبادلاتو کې د ډالر د کمزورتیا سبب کیږي. د دې په پام سره چې د امریکا او اروپای هیوادونو لخوا په هیوادونو باندې د بندیزونو لګیدل په زیاتېدو دي، ځینې ټولنې د امریکا لخوا د بایکاټ شوو هیوادونو د تجارتي ډلو د جوړېدو وړاندیز هم کوي چې له ملي اسعارو د هیوادونو د مخکنه د زیاتې استفادې سبب کېدای شي. پر دې سربېره دا ښکاري چې د امریکا اقتصادي ستونزو ته په پام سره د نړۍ په سوداګریزو مبادلاتو کې له ډالر څخه د استفادې دوران په ختمېدو دی او هیوادونه هڅه کوي چې د خپل ملي کرنسۍ او ذاتی ارزښت په پام سره په نړیوال تجارت کې خپل مبادلات ترسره کړي. له سیاسي نظره د هیوادونو دغه اقدام د نړیوال استګبار په وړاندې د خپل مقاومتي توان په زیاتولو کې د هغوی مرسته کولی شي. د نړیوالو چارو کارپوه مجید شاکری په دې حق لوي، له خپل سیاستونو سره ملګرتیا ته د هیوادونو د مجبورولو لپاره د استګبار یو کار د بایکاټي سیاست کارول دي. هر هیواد چې د امریکې د سیاستونو مخالف وي په بندیزونو سره تنبیه کیږي. په همدې وجه هیوادونه په دې وروستیو کلونو کې د لویدیز لخوا له هر ډول مالی او اقتصادي دباوونو د خلاصي لپاره د یوې لارې په لټه کې دي. په هر حال په خپل تجارتی اړیکو کې له ملي کرنسۍ او د استفادې لپاره د روسیې او پاکستان هلې ځلې دغه بهیر لا پیاوړی کولی شي. له دغه بهیره د ایران او چین او ځینو نورو هیوادونو هرکلی امریکا په نړیواله سویه د خپل کرنسۍ له کمزوري کېدو اندېښمنوي. امریکا له دې لارې نه یوازې کوشش کوي چې نړیوال مالی نظام کنټرول کړي، بلکې خپل انفلیشن او ګرانی هم مختلفو هیوادونو ته منتقل کړي. له سیاسي نظره هم هیوادونه په هر اندازه چې په ډالر پورې خپل پیالتیا کم کړي، کوي شي چې په نړیوالو ټولنو کې د نظر په لا زیاتې خپلواکۍ سره عمل وکړي، ځکه چې پر هیوادونو د دباو اچولو لپاره د امریکې اړم او ذریعه به له منځه لاړ شي. اوریدونکو زمون غږ له تهران رادیو اوري.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. تاسو دا خبرونه هر ورځ د ایران او افغانستان د مازیګر په لس کم پنځه او د پاکستان په شل پاسه پنځه بجې په لنډو څپو یو دیرش میټرو اوریدلی شي. په ایران کې اوسیدونکي پښتانه د ایران د ډیجیټلی ټلویزیون په ریسیور سیټ اپ بکس سره هم په غږیزه برخه کې په همدې وخت دغه پروګرام اوریدلی شي.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، دوستانو د خبرونې په دوام کې د روغتیا مجلې پروګرام اوریدو ته بلنه درکو.
د روغتیا مجله.
کلونو اوریدونکو سلامونه. د سلامتیا د مجلې له یوې بلې برخې سره زافات می له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. که تاسو ته په یاد وي، په تیرو برخو کې مو د اسکلیټي او عضلانی اختلالاتو یا ګډوډي په اکله خبرې وکړې. د دغه لړۍ په څلورمه برخه کې د ملا د شمیزو یا مهرو د ماتېدو په اړه در سره ژغیږو. یادونه کوو چې کوم مطالب او سپارښتنې په دې پروګرام کې چې کیږي، په هغه کې هڅه کیږي تاسو د روغ او سالم ژوند لپاره دو ورزش، سلامتیا، خوراک، د ناروغیو له مخنیوي او داسې نورو مسایلو سره بلد کړو، او دغه مطلبونه د ډاکټر د تشخیص او تجویز ځای نه نیسي. نو که کومه ناروغي لري، حتما ډاکټر ته مراجعه وکړئ. په دې هیله چې تر پایه را سره د ملګرتیا وخت ولري.
ایزنو څېړنې ښیي چې هر کال یوازې په امریکا کې د ملا د شمزیو یا تیر د ډبل ډبل ماتېدو 1,00,000 پېښې کیږي، چې پکې دریمه برخه په راتلونکي کې د ملا د مزمنو او پټو دردونو سبب کیږي. په دې کې 15% ماتېدل د هډونو د ورستېدو له امله دي. دغه ماتېدل د ملا د شمزیو یا تیر د ډېریدونکو ناروغیو او ګډوډیو سبب ګرځېدلی شي. دا چې په خپل د ملا د شمزیو په میکانیکی عمل کې د زنو بدونو او سره په خوا کې پرتو شمزیو د لا ډېرې ماتېدا د خطر د زیاتېدو سبب کیږي، همداراز ممکنه ده د نورو شمزیو د ګډوډېدو، بې لیکه کېدو، بد شکل کېدو او دردمنېدو سبب وګرځي. د ملا د شمزیو فشاري ماتېدل چې ورته د چخنې کېدو له امله د ملا د شمزیو یا مهرو ماتېدل هم وایي. په دې کې د ملا د تیر د څو شمزیو د هډونو میدا کېدل او یا رژیدل شاملېږي. د ملا د شمزیو ماتېدل کولی شو د تاوان لیدلو د میکانیزم په اساس په څلورو اصلي ماتېدو، یعنی فشاري، چاودېدل، تاوېدل او د مهرې وتلو او ماتېدلو وویشو.
فشاری ماتېدل یا مثلثی ماتېدل یوازې هډ او یا د مورې له تاودېدو سره یو ځای د هډونو د محور د کوټړې کېدو او پرې زورو راتللو له امله او په یو وخت د ګوزار خوړلو له امله مخې یا اړخته د شمیزو د تاودېدو په بڼه رامنځته کیږي. دغه ډول ماتېدل ثابت حالت لري او د شمزې د ځای پر ځای کې دو سبب نه ګرځي، نو ډیر کم داسې کیږي چې په دې کې اعصابو ته هم تاوان ورسیږي. د چاودېدو په بڼه ماتېدل د هم فشاري ماتېدو ته ورته دي، خو فرق یې دا دی چې په مهره کې رامنځته شوی چاود مثلثي شکل نه دی، بلکې مهره پوره او نیغ په نیغه چاودېږي. دغه ډول ماتېدل ډیر سخت وي چې د مورې د ټوټو په ماتېدو سره هغه نخایي کانال ته داخلیږي. له دې امله په دې کې عصبي تاوانونه او د مهرو د ستنې خلفي اړخته تاوان رسېدلی ډیر زیات لیدل کیږي. د مورې د تاودېدو او یا ټوپ وهلو په بڼه ماتېدل په دې بڼه کې ماته شوې مهره په بشپړ ډول جلا کیږي. دا پیښه زیاتره د ملا په شمزو د ډیرو فشار د راتللو له امله رامنځته کیږي. د دغه شان ماتېدو په بڼه کې د مهرو ستنې په یو محور د مهرو د ستنو په قدامي یا مخکني اړخ کې راځي او ډیره سخت تاویږي. دغه ماتیدن چې د مهرې لوتلو سره یو ځای وي زیاتره د ماتې مهرې یا له ځای پر ځای کېدو سره هممهاله وي. د دغه ډول ماتېدو علت په مهرو باندې په یو وخت د څو فشارونو او ځواکونو واردېدل دي. دغه ماتېدل ډیر ناپایداره حالت لري او د عصب د سخت تاواني کېدو سبب هم ګرځېدلی شي.
ایزانو د ملا د شمزه ماتیدل مختلف علتونه لري. د هډونو یا هډوکو ورستیدای یو مهم علت دی. کوم کسان چې کمزوري هډوکی لري کیدی شي مخه تا په ټیټیدو، لا ځای په پاتیدو، اتروشي کولو او یا حتی په سخت ټوخي سره د ملا شمزه ماتی شي. د مهرو تاوان لیدل ممکنه ده د ډرایورې پمځکه د غورځېدو او یا د ورزش په وخت رامنځته شي. د ملا د تیر د شمزو بیماری لکه سرطان یا کینسر، عفونت او اواسکولار میکروز د مهرو د کمزوری او ماتیدو سبب ګرځېدلی شي.
دوستانو، د ملا د مهرو ماتېدل ممکن دی هیڅ ډول نښې نښانې ونه لري، لیکن کله ناکله د ملا د مهرو ماتېده ممکن له سخت دردونو سره ملګری وي. ممکن ناروغ د ناسته ولاړه پر مهال د ستنې په څیر د درد احساس وکړي. دغه درد ممکن د تګ پر مهال زیات شي. همدارنګه په ملا کې پرله پسې برېښونه د ترشو او ډکو متیازو په دفع کولو کې ستونزې، په لاسونو او پښو کې د کمزورتیا ناببره احساس د ملا د مهرو د ماتېدو له نورو نښو نښانو څخه بلل کیږي. د ملا د مهرو د ماتېده د تشخیص لپاره ډاکټر ستاسو روغتیایي مخینه ارزوي. ممکن تاسو مخکې نه گذار خوړلی وي، ټکر مو کړی وي او یا هم بله کومه پیښه درته رامنځته شوې وي. ډاکټر له فزیکي ارزونې وروسته تاسو ته معاینات او معاینې لیکي چې لکه اکسرې، سی ټي اسکن یا ام آر آی څو له دې لارې وویني چې د ملا په مهرو کې مو عفونت دی، مات شوی او یا کومه بله ستونزه موجوده ده.
ایزانو که ما د ملا د مهره ماتفال خفیف وین، ممکنه ده پا یو سو مده که او پس آرام سره خشی، خو البته باید تر دولسو اونه پوری د ملا لامبریس نه کار واخلی. د ملا پریس د درد لا تسکین او لامات شو مهرو لا رغیدو سره مرسته کولی شي. لدین علاوه ممکنه ده تاسو د ولاړیدو په محال لکړی ته ضرورت پیدا کړی. په عمومي توګه ممکنه ده تاسو د ملا د مهرو د ماتېدو د درملنې لپاره د خوراکي درملو تر څنګ ماساج یا مالش، د ستنو طب، د تودوخو تراپی او د عصبو د لمسون له درملیزو رودونه هم کار واخلي او دوامداره سپورت او ورزش وکړي. په داسې بڼه کې چې د ملا د مهرو د ماتېدو له امله دردونه، کمزورتیا او د لاسونو قو به حسي په یادو درملیزو رودو سره خان نشي، ممکنه ده اپریشن ته ضرورت پیدا شي. اپریشن ستاسو د ملا د مهرو حالت پایداره کوي او په نخا باندې رامنځته شوی فشار بیا کموي. ورتبروپلاستی، کیفو پلاستی د اپریشن و ډولونه چې د مات شوی مهرو د درملنې په موخه ترسره کیدی شي. ځینې وخت د ډاکټر د تشخیص په اساس ممکنه ده د اپریشن پر ځای د ناروغ په ملا کې ستنه ولګیږي. زون ټاپی د استرایډ ستنه، ابلیشنز رادیو فریکوینسي د هغو ستنو په شمول کې راځي چې په ملا کې لګی دی.
دوستانو، اوزونټراپي یو کارنده درملنه ده چې پکې په مستقیمه توګه اکسیجن په ځینو برخو کې لګول کیږي څو د وینو له جریان سره مرسته وکړي. د اپیدورال ترانسفورمینال په برخه کې د سټروئید لګول هم د ملا د ستونزو د لیرې کولو لپاره کارنده درملنه ده. دا یوه اسانه درملنه ده چې د ناروغ د بستر کولو لپاره ضرورت نشته، حتی درد هم نه لري. ناروغ پړ مخ پرې استل کیږي او بیا ډاکټر د بې حسۍ ستنه د اغیزمن شوي عصبي رشتې څنګ ته لګول کوي. دغه زای د درد د لمسون لپاره عصبي رشته پراته دي. د استروئید ستنه په دغه ځای کې د درد سیګنالونه لمنځه وړي. دا ستنه ډیره حساسه ده، نو ځکه باید د فلوروسکوپي تر هدایت لاندې ترسره شي. د فاست په مفصل کې ستنه هم یوه بله درملیزه روده ده چې د درد د تسکین په هدف سره ترسره کیږي. کچیرې د فاست د مفصل غضروف او محافظه برخوی، د بلوک فاست درملنه ترسره کیږي. د فاست د مفصل دردونه د زړیدو، ضربې او د غضروفونو د کمیدو له امله رامنځته کیږي. متخصص د استروئید مایع او یا مالګینه سیروم د فلوروسکوپی تر هدایت لاندې په مفصل کې لګول کیږي که ستنې سره درد له منځه ولاړ شي. د رادیو فرکانسی په درملنه کې د رادیوي څپو سره تولید شوی تودوخه د فاست مفصل د عصبي رشتو د تخریبولو لپاره کارول کیږي. په دې ډول د بدن نور غړیو ته د درد د سیګنالونو د استولو مخنیوی کیږي.
ایزانو د لوګې نه احساسول، د وزن کمیدا او د خوب په مهال د ملا دردونه، پړسوب او دوامدار دردونه د ملا د مهرو د ستونزو لا نه خوري. د درد د کنټرولولو لپاره د خوب په محل په داسې اتولی یا تلتیک باندې پر پریوزی چې نرم نوي او ملا مو په تکیه شي. کامو تلای یا سپرنګونه لري نو د پاسه پرې تخته کیږدئ. همدارنګه په څنګ پریوزی او د پښو ترمنځ یو بالښت کیږدئ. بله روده ده چې پر مخې پریوزی او بالش مو تر نو لاندې وي. پر دغه حالتونو کې بیا پملا باندې فشار او دباو کمیږي.
عزتمن اوریدونکو، د روغتیا د مجلې د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سلامت او تندرست اوسئ.
رانا سرچینه
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره وسم د خبرونه په دې شبي کې ز فاطمی د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګ سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی او څو د رڼا سرچینې د خبرونه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کوم. عزیزانو، لکه څرنګه چې خبر یاست او تاسو هم پوهیږئ، د رڼا د سرچینو په خبرونه کې موږ تاسو ته د آیتونو د شأن نزول پورې اړوند حکایتونه بیانوو. په نننۍ خپرونه کې به هم تاسو ته د بقرې د مبارکې سورې د 25 آیت شریف چې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آیت د شان نزول د حکایتونو په اکلا تاسو ته معلومات درکو. نو هیله ده چې زموږ سره تر پایه پورې ملګرتیا وکړئ.
ایزنو سلمان فارسی د بدخشان زوی وو. هغه اصلی نوم روزبه وو او کنیه ابو عبدالله وو. هغه په اسلام باندې تر مشرف کیدل ورسته د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم لالوری سلمان ونومول شو. روزبه یا سلمان په یوه اصیله کورنۍ کې زیږیدلی وو. ځینې تاریخ پوهانو هغه د شیراز د ولایت د کازرون له سیمې او ځینو بیا د اصفهان د جیله خارا ګڼلې دی. د پلار نوم یې بدخشان وو چې یو زرتشتي روحاني وو او تل به یې د عبادت ځای په اور باندې د لرګیو د ایښودلو دنده درلوده. بدخشان بډایا او شتمن او د پراخو زراعتي مځکو مالک وو او زیات کاروندګر او کارګر ورسره کار کوي. روزبه یا سلمان په ماشومتوب کې خپل مور للا ساور کړه، نو ځکه پلار زیاته مینه ورسره کوله. دغه ګروهنه دومره زیاته وه چې کله نه کله پلار حتی سلمان ته د کور نه د وتلو اجازه هم نه ورکوله، ځکه د دې اندېښنه یې درلوده چې خدای دې نه کوي کومه خطره یا ستونزه ورته پیخنشی. په کور کې بندی کیده د سلمان روح ته آزار ورکوه، خو له بلې خوا دغه بندون د ژور سوچ او فکر لپاره یو ډیر ښه فرصت وو.
د سلمان پلار بدخشان د هر یو فرصت نه کار اخیستل څو خپل زوی ته د زرتشت مذهبي تعلیم وروخی، لیکن روزبه چې یو اوخیار او زیرک الک وو د اور پرستش یو بیمانه او خرافه ګڼله او د ځانوش غورنه د خپلو باورونو په بدلون کې لټول. یو ورځ روزبه د پلار په امر لکور بهر ووتل چې د کلیسا د زنګ ژغې واوریدل. سملاسی د ژغ پسې لار او کلیسا ته وردن نشو. هلته یو عیسوي راهب په لوستلو لګیاو. روزبه دغه کتاب په اکله پوښتنې ورڅخه وکړه. راهب په جواب کې ورته ویل انجیل دی چې په حضرت عیسی علیه السلام نازل شوی. بیا راهب ورته د عیسویت د مذهب باورونه او احکام ور وښودل. د راهب خبرې د روزبه په زړه باندې ښه ولګېدلې. هغه عیسویت ته ګروهنه پیدا کړه. روزبه د عیسویت د مذهب د پیدایښت د ځای په اکله پوښتنه وکړه او هغه عیسوی راهب د شام یا د سوریه نوم واخیستل. کله چې روزبه کور ته راستون شو د خپل پلار له اندېښنې او اندېښمنې څېرې سره مخامخ شو. بدخشان چې د خپل زوی له غیبت نه اندېښمن شوی و، کله چې کلیسا ته د هغه له ورتګه او عیسویت سره د هغه د مینې څخه خبر شو، روزبه په کور کې بندي کړ. روزبه په زیات مهنت سره عیسویانو ته یو پیغام ورواستول چې ورته د شام په لورې د کاروان د تلو په اکله خبر ورکړي. څه موده وروسته خبر ورسېدل چې یو کاروان د شام په لورې حرکت کوي. روزبه له کوره وتښتېدل او ځان یې کاروان ته ورساوه څو شام ټاټوبۍ ته لاړ شي. په دې توګه شام ته ورسېدل او هلته د عیسویانو مشر ته لاړ او خپله کیسه یې ورته بیان کړه. د عیسویانو مشر ورڅخه غوښتنه وکړه څو د هغه تر څنګ پاته او په عبادت لګیا شي. سلمان هم د عیسوي مشر روحاني خبره ومنله او تر څنګ یې پاته شو.
ایزانو دغه روحانی مشر یو دنیا پال سړی وو، هغه له خلکو څخه خیراتونه راټولول خو د بیوزلو ترمنز وبشي، خو په پټه پیسې ځان ته ساتلې او بیوزلو ته نه ورکولې. هغه لایبې مودې ورسته مړ شو. دا هغه پزی بل مشر د خلکو لالوري وټاکل شو. د ایساویانو دغه نوې مشر د مخکدي مشر په پوټا د دنیا سیمو زرتا ګروهنه نه درلوده، طلب د خلکو په خدمت او یا هم په عبادت لګیو. روزبه هغه سره زیاته ګروهنه پیدا شوه، خو د انسان عمر محدود دی او دغه نیک کردار عیسی مشر هم مړ شو او سلمان به ورپسې بیتابی کوله. خو دغه نیک کردار عیسی مشر لمړینې مخکې په موسل کې د بل مؤمن کس نخا ورکړی وه. روزبه چې یو خدای پال او حقیقت پال سړی و، ځان یې د موسل خار ته ورسوه. یوه موده یې له دغه مؤمن روحاني سره تیره کړه. دغه روحاني هم خپل د عمر په ورستیو شیبو کې روزبه ته وویل چې د نصیبین خار ته ولاړ شي. روزبه دغه شان له څو عیسایي روحانیونو سره پاتې شو، خو ورستی روحانی ورته د آخري زمانه د پیغمبر د راتلو زیری ورکړ او ورته وویل، زویا اما ته یو داسې ښه کس نه دی معلوم چې درته معرفي کړم، خو ته په داسې یوه زمانه کې اوسیږي چې ورسته پیغمبر مبعوث کیږي او د حضرت ابراهیم علیه السلام په څیر یې دین حق دی. دغه ورسته پیغمبر یوې داسې ټاټوبي ته هجرت کوي چې د خورما ونې پکې دي او د دوو دختونو ترمنځ پروت دی. کولی شي ځان ورورسوه. د آخري زمانې د پیغمبر لنخو دادی چې هیڅ قله د صدقې یا خیرات خواړه نه خوري، خو تحفه قبلی او د دواړو اوګو ترمنځ د نبوت نخلری.
عزیزانو، یو موده تیره شوه او روزبه جزیره العرب ته د تلو په فکر کې شو، لیکن هلته یې چا سره بلتیا نه درلوده. یوه ورځ د عربو یو کاروان ولیدل. روزبه چې د ورستۍ پیغمبر د بعثت ټاټوبې ته د تلو شوق درلودل، د عربو له کاروان څخه غوښتنه وکړه چې جزیره العرب ته بوزي. روزبه هغوی ته څو پسونه او غویان ورکړ. خود کاروان مشر چې یو ناوړه انسان وو، کله چې اجازه ته ورسېدل نو روزبه د مری په توګه په یو یهودی باندې خرڅ کړ. له یوې موده نه وروسته د بنی قریزه له طایفې څخه یو بل یهودی روزبه رانیول او له ځان سره یې خپل سیمې ته بوتلل. کله چې روزبه د بنی قریزه سیمې ته ورسېدل، د روحاني خبره ورپه یاد شوه. پسترګو کې د هیلې څرک څرګند شو او په شونډانو یې موسکا راغله. څه موده نه وه تېره شوې چې د بنی کلب له قبیلې نه یو کس راغی او روزبه یې رانیول او له ځان سره یې مدینې ته یووړ. یوه ورځ روزبه د خورماو په یوه باغ کې په کار لګیا و چې د ارباب له لورې یو کس ورته راغی او خبرې ورسره وکړې. دغه کس چې د ارباب د تره زوی و، روزبه ته وویل، خدای د بنی قلیه قبیله لعنت کړي، د یو داسې کس په شاوخوا کې راغون شوی چې ځان د بشریت لارښود معرفي کوي. خلک فکر کوي چې هغه پیغمبر دی. روزبه چې د خورما په ونې ختلې وو، د دې خبرې په اورېدو سره لړزاند شو او نږدې له ونې څخه لاندې غورځېدلی وای، خو ځان یې کنټرول کړ او بیا په چټکتیا سره کوز شو. روزبه له خپل ارباب نه پوښتنه وکړه، څه دې وویل، څه پېښه ده؟ ارباب یې لاس پورته کړ او د روزبه په مخ د سوک گذار وکړ او ورته یې وویل، ته یو مریه یې، په تا هیڅ اړه نه لري، خپل کار دې کاوه. څو ورځې تېرې شوې تر دې چې روزبه له کار څخه فارغه شو. یو څه خورماوې راواخیستلې او د قبا سیمې ته راهی شو. هلته یې یو څو کسان ولیده چې راغونډ شوي وه. هغوی ته یې وویل، تاسو لکه چې نابلده او د دې سیمې نه یاست، خوړو ته ضرورت لري. ما ځان سره څه لږ خواړه راوړی دي، نظر مې کړی دی چې خیرات یې کړم. نو ځان سره مې فکر وکړ چې تاسو ته یې راوړم. بیا یې د خوړو لوښه په مځکه کیښودله. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خپلو اصحابو ته وفرمایل د خدای په نامه یې وخورئ، لیکن خپله د خوړو نه ډډه وکړه او حتی لاس یې هم نه ورغځول. روزبه ورته زیر و، له ځان سره یې وویل دا دی لومړۍ نخه خو صحیح وه، هغه خیرات نه خوري. روزبه په سبا ورځ کې بیا نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغی او یو څه خواړه یې له ځان سره یوړ او نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته یې په خطاب کې وویل تیره ورځ مې ولیدل چې د خیرات له خوړو مو ډډه وکړه، نو یو څه خواړه مې راوړ چې ستاسو درناوی وکړم. بیا یې خواړه د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مخې ته چیدوله. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحابو ته وفرمایل د خدای په نامه سره یې وخورئ، نو خپل یې هم لاس ور وغځاوه. روزبه خوشحاله شو او له ځان سره یې وویل دا دی دوهمه نخه هم صحیح وخته، هغه دا دی تحفه قبلوي.
ایزنو روزبه بیر تخپل ارباب تراغه او څو ورځې شوی خو نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تا د ورتګ لپاره وخت پیدا نکړ، تر دې چې یبا ورځ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم پسې د باقی حاضرې ته لاړل څو دریما نخاول ټی. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د مړی د خخول لپاره حاضرې ته ورغلی وو. نبی اکرم دوی آباوی درلودې، یوای اغوستی وا او بلې په اوګو باندې اچولی وا. روزبه سلام وکړ او د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم شاته ودرید سو داغه مبارک د اوګو ترمنز د نبوت نخه ولټی. نبی مکرم د روزبه په نیت پوه شو او ابای له اوګونا لیرې کړه. روزبه د نبی اکرم د اوګو ترمنځ د نبوت نخه ولیده او په دې توګه دریما نخه هم پوره شوه. روزبه په ژړا شو او د نبی مکرم په پښو کې پریوت او دغه مبارکې پښې ما چولې او په مغازي کې ایمان راوړ. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم روزبه ته په خطاب کې وفرمایل راشه زما ترڅنګ شینا او زما ملګرو ته خپل حیرانون کی کیسه بیان کړه. روزبه د نبی مکرم په امر سره خپل ټوله کیسه اصحابو ته بیان کړه. د روزبه نوم په سلمان فارسی بدل شو. سلمان د لمانځه او روژې په شمول د دین احکام زده کړل. یوه ورځ د خپلو مخکینی عیسایي ملګرو یادونه وکړه چې د آخري زمانې د پیغمبر د بعثت په انتظار کې ناست وو، خو لا بعثت مخکې مړه شوی وو. یو کس راولاړ شو او ویل هغه ستا ملګری به دوزخ ته لاړ شي. دغه خبره په سلمان خاون نه لګیده، ځکه چې هغه پوره باوري و چې ایماندار عیسایي ملګرو یې که ژوندی وي نو هر عمرو به یې په نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ایمان راوړی وي. په دغه وخت کې د بقره د مبارکې سورې 28 آیت نازل شو. ژباړه: یقینا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او هغه کسان چې یهودیان شوی او نصرانیان او صابیان دي، هر هغه چا چې پر الله او پورز د آخرت یې ایمان راوړ او نیک عمل یې وکړ، نو د خپل رب پر نزد د دوی لپاره اجر دی او نه په دوی باندې څه ویره شته او نه به دوی غمجنېږي. نو په دې دلیل سره هغه کسان چې رښتونی ایمان درلودل، خو د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم لا بعثت نه مخکې مړه شوی او یا هم نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یې نوی درکړې، د مؤمنانو په څیر د خپل رب پر نس کې ورته اجر شته.
قدرمنو اوریدونکو، د رڼا د سرچینې د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مموږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری. Oh,